نکه وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو 12:25 دی مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو. لاند خبرونه له نوریاس نوری څخور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیر چې په پرونی پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستل دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي برېټانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برېټانیا له 10,000 زیات برېټانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستلې دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیري استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایې یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغي او هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناست او غذایی تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بلل دي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړه ده، او په دوهم نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړه. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نستناستي پر ناروغي یخته دي. کله کې اوریدونکو ته وایي چې نستناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټول معلومه ده، د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص مکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، نو د هغې د وجې نه دا ناروغي پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ورته ګسټرواینټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا د په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي. او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک له لارې نه انسان ته انتقالیږي، د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي، بلکې ناروغ تبم لري او تفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو، نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوه جات چې په بازار کې پیدا کیږي، او هغه دغه کچیر دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي مسره.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو یو اوریدونکو د ټلیفون کوي مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډ پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه ګل محمد مجیدم د فوس نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تاله د خپړې د اروا خوګيږي او ډېر دوی مې وکړل د رګونه داسې وپړسيږي او بیا درد کوي د درد ګلې او خرم بیا خېشي او لاس ورځې میاشه خېوي نه بعد بیرته بیا درد شروع کی نو کله په دې مورید څه معلومات راکړي ډېر.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بل موضوع ده خو په هر صورت اوریدونکو یو زموږ اوریدونکو ټلیفونونه کوي او مختلفه ناروغي بیانوي او غوړي چې علاج څه دی په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه
محمد ورو ته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي یعنی عامل کېدلی شي څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هڅه دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوانه ډیریږي اوږدو هډوکو کې ډېر وي خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده مفت وړیا د لمر وړانګې لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاسپ
بالکل تاسو خبره نه ده ایران په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر دنو خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دی چې نور مستقیمه د انسان په وجود باندې ولګيږي نو هغه صورت کې به مو اثرات ډېر وي. تدې خبره ده چې ټول وجود خو موږ تاسو نه وخت لرو ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سره وته هغه کې او که دې عقل زموږ هیوادوال لاتونه تر مړوندونو پلس وګو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې کدې عقل صورت کې یو دفعه ښکاره کې د نیم ساعت لپاره یا ساعت لپاره لمر ته کینې نه دا کفایت کوي. دا عقل نیم ساعت لپاره چې لمر مستقیم په دغه خدمتونو د وجود ولګيږي دا مقدار ویټامین ډي چې لازم ده هغه ان شاء الله وجود ترلاسه کړي. په لشي همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کیږي په مختلف خوراکونو کې په شیدو کې په هګیو کې په مستو کې په همدارنګه په غوښه کې نو د دې د غذایی مواد نه د استفاده د طریقې دا مشکلات حل کیږي. دوی ته ما توصیه ده چې دوی کله چې نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل او دغه معاینات وکړي که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوی چې دې نه علاوه د خو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د مړ د تکلیفونو د وجه نه کېدلی شي د اړیکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجه نه کېدلی شي.
بل اوریدونکي هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پوښتنه مستقیم مطرح کړی مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته فضل هدي وردانګ. ډاکټر صاحب محترم نن دغه پښتنه دا کچیر تا یو موشوم د غوفونو په دوره کې د غوفو بوس یو د غوفو دوره په ریټ به کې سالات پیدا کی د موږ فکرانه کې انداس یو موشوم دی د تا دغه یو لاس را دي کې لاس یو سالات پیدا شوې دي نو د دو څه جلال ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دغونه یعنی کوم نه و امکانات او مثلا استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند د مونږ د افلارو پلاتو سیمو کې ده. مننه
ډاکټر صاحب مهرباني.
او د څه دې رسولي پوښتنه وکړه او واقعن اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات مې تراوړي. اسالات د څه ناروغي نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ځای کیږي او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د شپېتو کې د شپېتو نه لوړ دي په دې کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي ځکه په دغه سیمو کې د وجود مایعات کم وي نو د لږې سال سره وجود ډېر مایعات ځای کې کمبود سره مواجه کېږي د مایعاتو او دا درنه نور مشکلات مې سره راتلی شي. نو زما د دې ورور سره یو ته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه او باسې اگر چې د ماشومانو د بخش پورې مضبوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه به تر زیات شاید ویلی شي خو ما د دې ورور ته مشوره ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارښ کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه کلینیک کې طبعا خپل لاسونه د صحت باندې شي ساتلی او دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالات سبب کیږي. کوم بل لوی نشته، نو خدای را چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه زر زر ووینځل شي، دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه زر زر هغه کې پاک وساتي، ووینځي د ورځې په اوږدو کې څو دقې پاک ووینځل شي، او همدارنګه هغه شي چوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته وګري یا شیدې ورته ورکوي، پرې هغې نه ګیلوګیري وشي، ځکه هغې د وجې نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د سالاتو سبب کېدلی شي. نو د مایعاتو د کمبود په وجه ده وویلې، په دغه مرحله کې یو خو دغه ماشوم حفظصحه چې دې باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته، د مور شیدې ورته خامخا ورکړل شي، طبعا هغه کورنۍ کې خو مور شیدې نه وي نه ورته ویل کېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي، او همدارنګه او آر ایس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي، دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي، نور څه ضرورت نشته. دا یو مرحله ده چې په همدې شکل تېرېږي چې نظر کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم په نورو نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازار که اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاسونه وي په خوله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
که چیرې دغه موضوع اطمینان حاصل کړي چې آیا دا شی پاک کړه کې ښودل کېدلی شي که نه، د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې زه لږ مشکله وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغې حفظصحه د هغې د ماحول حفظصحه پاک وساتل شي، همدغه چې په خپل کې خدمت کې ویلای پاک وینو. نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې موږ خپل وطن دوه خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک تاسو چې هغه په خپل کې د پاک انتخاب شي. نو لږ به هغه دي فکر کوم چې دا به د کده نه په دې شرایطو کې د تعدې د وجه نه د میکروب انتقال کې نشي. په نورو ټولنو کې هغه شرایط ډیر پاک دي، ټولنې د ځای سردي دا ډیر شپرت لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به نو ډیر برابر دي.
مننه کور ودان قدر منور دن کو دي ازادي رادیو د روختیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي رادیو
دا السلام علیکم نبیولا زبلای دا واخلې غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه، او ترڅنګ پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای واخلې نه پاک کړو نه پاک ځین من سره دی، آیا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي ته کوروز دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاکه ځای کې ناسي او ډیر ناپاکه خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعا دا ډیر مهم بحث دی، موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سره یو زیات تعداد کده وایم ډیر مهمه مبالغه نه وي، خو کله چې سره تاسو کابل مرکز کې دي داسې واقعات داسې خلک موږ ډیر ګورو چې شهیدو کړو دي دي، او دوی د دوی حفظصحه نهایت زیات خراب حالت کې دي، او دوی په هغه ځایونو کې چې هلته ډېر حفظصحه دي شتن اصلا هلته بیا کته پورته کېږي، نو بل طرف نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشه یي توکو د استفادې د وجې نه کافي ډېر ضعیف وي، او دوی ډېر دغه کېدلی شي یعنې دغه ناروغۍ ته دوی ډېر معروض دي، او په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي ډېر، او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه ښکته دا د فکر زده ده چې تقریبا دا چې یو دوه اڅې کلیجه چې خاصه په تنه سمې ده، نو په تزن دا ورته مثال خاص ویني کې پیر ویني لري، او ډیر تازه دي چې زه درو ډاکټرانو ته مخلي ما هغه دا وایي راکړ سره رسته نه، بس دا ورته مثال کوم بس ویني ویني ډیر یې څو پیدا به واستر دي څو کوي چې ډیر تر په تکلیف ما
په وقت کې موږ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ماتره کې ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري
ضرور مو پوښتنه لري چې عمر څو کال دی، آیا کوم عمل لري کني لري، او آیا تعداد د دفعات څو د پیسال دی کنه دی؟
مهرباني.
یا د تاسو تقریبا د دوی اتې کیږي چې بس دا راکړم، از دغه ته نه چا کوم ګرځي ویني
څو کلن یاس
تقریبا د 30 کال یم.
مننه.
او دغه کوم چا کوم په وخت کې درد احساس کوي؟
یا او تاسو نو خو بدن درد کوي، دا چې تاسو نه په سلام بدن کوم یو درد کوي څو ټیم کوي، یا اوس تاسو د یو نه بي لاسه څو ځله بدن درد نشته څو دی بدن درد نه کې ساده وی نه راځي.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د ورور تزما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دغه کمیټه کې راځي دا مختلفو علتونو د وجنوي، زنی انتانی ناروغین دی زنی میکروبی ناروغین دی چی پاگی که هم دی نراتلی شی چی پاگی ترک منگا امیبیازی دردت اغاویل شو هم دارنگا شدیل ناروغین چی آرائی تالات اغاویل دی خب آرال ما پتیس کارکی که دی رو دا موضوع ندا دی نالا و غیر میکروبی ناروغی که یو دول بلا ناروغی دا چی آغی تا منگا دی کلمو التحاب وایو الفریت کلاکیس الات پاگی که هم اصالات دیروی دی خوبین دوین مقدار هم پک دیروی دین علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورستي قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونديزي منځ ته تللی شي نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي دا ورور او کله چې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترنه وشي او د معایناتو په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص چې آیا دا التریټیو کولایټس دی دا هیموراید دی او که دا انلفیشن دی او که هم دا کوم انتاني ناروغي ده نو زما مشوره دا ده چې نږدې یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع که چیرې دوام کوي نو کېدای شي چې مشکل ورته جوړ شي د خوندې د وجې نه کمپنی باندې اخیستی چې خو نه خطر ورته دی موضوع نه زیاته نشي
ډاکټر صاحب که پلند راته وای چې څه سپارښتنه لري د دې ناستي او د غرض د غذایی تسموم د ناروغیو د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که پلند راته وای مهرباني
نو هر په خلاصې کې تاسو ته چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د ناروغۍ نه ځان وساتو وي خایا کو ځان وي کا ډېر به تر دا د تداوینا او ارزونه هم ده اول فردی هر د استهاب ټول یو ډول زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمن باندې یو فریضه هم د خپل ځانونو پاک وساتو خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پیدا وشيږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل ځانونه یې هغه په دې باندې اخته کوي په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانس کم دی خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب ته دراوتلو نه ورسته ځان لاس صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې ته سردي په باندې نه پوهیږي او هغوی ته توجه نشي کولی نو میندو او والدینو مسؤلیت دی چې دا موضوع هغې کې تطبیق کړي او عملي کړي د لاسونو مینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ مینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغۍ خطر پکې نور هم کمیږي په دغه کټګوري کې د سکلو اوبه باید موږ ته پاملرنه وکړو په هغه ځایونه کې چې د سکلو صحیح اوبه پیدا کیږي خو مشکل به حل وي او په هغه ځایونه کې چې د سکلو صحیح اوبه نه پیدا کیږي البته د سکلو صحیح اوبه هغه اوبه دي چې پاکې شوې وي تصفیه شوې وي دا چې د موټلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي دا پاکې دي د دې نه علاوه د څاګانو اوبه د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د څکلو نه مخکې باید دا جوړ شي بیا یخې شي وڅکل شي ترڅو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم کلورین پکې په خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او ترڅو دا اوبه صحیح شي دا جوش کولو طریقې تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه تاسو سره وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثال او هغه نیم ساعت د پاره پرې کړئ چې دا نه وسته خوړو شي
ډیر مننه د داخلو ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د دې خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم راسره وصل شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د اندري صاحب زه هم په خنور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې
کوم په دې اړه لاند معلومات لمړی ورکه اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کیږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته شي کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته لړ دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډیر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي، او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلوي کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ زره په پوښتنه، انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي، او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي، او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیمه زموږ تاسو ویني تر دې نو په ویني کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په ویني کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات دغه انسولین جوړوي، د دې دغه فعالیت زیاتیږي، په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي، کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي، نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته اغنه.
پښتنه دا چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل، خوندې چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، دغه حالت په کرامسته کیږي.
دا ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارثت جزئیات رول لري. هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعض نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري، نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاحب شي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرې ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر لري چې 6% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرې ته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او خپل منځ کې ودونه کړی وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي، انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکوله دا هورمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه سي رسولای. نو د ارثت د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وهي، یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه، هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره ساتونه رسوي، نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود رامنځته کیږي. کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو دغه د حالت شکر ویل کیږي، شکر رامنځته کیږي. البته
دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان ډیر ټلیفون نه کوي، خو غټان ډیر ټلیفون نه کوي، هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څلويختو کلونونه، په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي، شکر ناروغي باندې خبري کوو، او یو اوریدونکو را سره دی. ډاکټر صاحب مستقیمه به اوریدونکو راوخلو، ځکه چې وخت ډیر نه لرو، مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه عمر یا فضل هدی ورداګې ما محترم روشه سلام، تاسو پښتنه د نیمګي اوتر دی د څلوخت کولو به سینوي د دوا کوله کې چې بده شکر باندې مفتلو دی، کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړیږي، ډېر در وسه په تکلیف دی، د دوه سره چوره وکړه.
ډاکټر صاحب،
دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې نه جوړیږي، اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي، همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند او خپل حیات له سور کوي. د شکر یو مزمن ناروغي ده، د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي، دغه ټول متاثر کوي، دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم دا چې زموږ ساتو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي، یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډ رګونه وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رګو دلارن الته په کافی اندازه سره دغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډیر زیات اساسي رول لري، او غذایی مواد ډیر زیات اساسي رول لري. په کافی اندازه سره هغه زخم د رګ دلارن اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي، او لبل خوانه کله چې څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم څنګه جوړیږي ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ساسو برنامه اوري نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت ویل کېږي چې دغه حجرات بېخي د خپل زور د لاسه ورکي دغه امسا خپل ژوند د لاسه ورکي نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي نو په نتیجه کې د زخم کله جوړیږي بیا هغه
بله مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه
احمد ما د ډاکټر صاحب څخه دا تقریبا د لاس کار کیږي لوګیا نه خود اګي دا د سیډ خوندرا کی خورای نه سم کله چې یو خورم د ستیک وزات راځي کیږي خصوصا رومیان سره رومیان ډیر خوندرا کی دا هم خورم چې کوجر څه څه یاد د دې درګو کار زایمي کار زره مالي شهرت شوړي
مهربانی ډاکټر صاحب
ټول هغه اشخاص چې غوی مزمن او دوامدار قبضیت لري موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدري ساتو کې یو ځل هم دغه ډک جابې چایونه کی بیا چې کله صدري ساتو نو وروسته ډک جابې شي ته هغه د ډک میتیاز او هغه چې وی قوام د سخت وي نو دې حالت قبضیت ویل کیږي نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی هګۍ دی وریجه د غوکه ده د دې په مصرف کې باید کموالی راولي ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او بلې خواره د کولمو حرکات پکې کمیږي نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایی موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي لبلې خوانه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخ شو لري اوغوی باید زیات اندازه سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي او بل اخره د مایاتونه مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي او که چیرې په دغه مانورو سره د قبضیت کنه شو نو بیا په دوه مقدم کې دوی مجبور مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت بل مینځ نه سي غیلات بل مینځ یو لسی تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځه لاړ شي او چې تر څو لمده دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غوړی خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لاندو خبرو په لاندو ټکو چې خبرونه پاتور ورسو
نورې سبب د دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي باید څو نقاط ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی. دوهم ټول هغه غذاګر چې هغه خوږی وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري دغه په مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوانه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي یعنی شکر مرض ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حمله سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کی ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغه باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري د نوي او د 130 په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نه شي د 130 نه شکر ډېر لړ نه شي د په مابین کې وي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وي بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی غوچې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکر ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نه ویل کیږي نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 022 یو یو دو څلور یو یو پنځه شمیره بیا وایم صفر صفر څلور دو صفر دو دو یو یو دو څلور یو یو پنځه